افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په نیم ساعته خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د فراه امنیه قمندان وایي د دې ولایت په وروستیو ناامنیو کې تر ډیره ایران لاست لري. د فراه ښار له وروستي وضعیت مو هم خبرو، پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سره کې د فرا چارواکي وای ایران په مستقیم ډول په دغه ولایت کې طالبان تمویلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي په افغانستان کې د جګړو لشکلو خو غوښتي چې د روژې میاشتې پر رسېدو سره له جګړو لاس واخلي. او د جرمني صدر اعظم وایي د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي توافق لغوه کېدل به یو تېروتنه وي. د خبرونو تفصیل د فراه چارواکي وایي ایران په مستقیم ډول په دغه ولایت کې طالبان تمویلوي. د فراه امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد نن رسنیو ته ویلي چې د فراه په امنیو کې ایران خپلې ګټې ویني.
ایران د فراه طالبان مکمل تمویلوي، تجهیزوي، ایران مستقیما مداخله کوي زموږ د فراه ولایت په امنیه کې په خاص ډول او د فراه په امنیه کې د دوی ډېرې ګټې پرتي.
وسلوالو طالبانو تیره ورځ پر فراه ښار پراخ ډله ییز بریدونه وکړل چې د چارواکو په خبره شمیرې 2000 ته رسیده. دوی له دوو لارو ښار ته ننوتل، خو د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ او د ورځې په پای کې بیرته له ښاره وایستل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې بریدونو کې تر 300 ډیر وسلوال طالبان وژل شوي او همدا شمیر هم ټپیان دي. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایند وایي چې ځینې وسلوالې ډلې له بیلابیلو هیوادونو څخه په قاچاقي ډول وسلې افغانستان ته لیږي او د افغان ځواکونو پر وړاندې جنګیږي، خو وایي له طالبانو سره د ایران د لته پوځي مرستې خبرونه انسی تاییدولای. د افغانستان دفاع وزارت مانی چې د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دغه وزارت ویان محمد راتمنش ازادي رادیو ته ویلي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو هوایی او مځکني بریدونه روان دي.
در خاص روزګان جنگ به شدتش ادامه داره.
د وی په خاص روزګان کې جګړه په شدت دوام لري، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر خپل وسه هلته جنگیږي او اکمالات ورته رسیدلې دي. دا یو تریخ واقعیت دی چې جګړه هلته دوام لري. د خاص روزګان ولسوالۍ د تیرو درې ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر سختي محاصرې او بریدونو لاندې ده. په مشرانو جرګې کې د روزګان استازي محمد حنیف حنیفي ازادي راډیو ته ویلي چې د محل یوازې د ولسوالۍ تعمیر، امنیه قمنداني او د ملي اردو یوه قرارګاه د دولت تر ولکې لاندې ده. د روزګان امنیتي مسؤلین په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي په افغانستان کې د جګړو لشکلو خو غوښتي چې د روژې میاشتې پر رسېدو له جګړو لاس واخلي. تدمی چې یماموتو د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې د روژې میاشت به د افغانستان د خلکو لپاره داسې فرصت رامنځته کړي چې د یو بل تر څنګ ودرېږي. د یو نامه په دې ویلمې کې د شغلي یماموتو له قبل ویل شوي چې د افغانستان خلکو ته یې د روژې تر رسېدو له کبله مبارکي ویلي او زیاتوي چې ملګري ملتونه د افغانستان د خلکو سره سولې، ثبات او هوساینې ته د رسېدو په لاره کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. د پنځشنبه په ورځ د غوایی یا سور پر 28مه په اسلامي نړۍ کې د روژې میاشتې لومړۍ ورځ داسې مهال پیلېږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړې دوام لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تر غرمې د مخه د کندوز له یو شمېر مشرانو، دینی عالمانو او د دشتارچي ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د ملکي قربانیانو د کورنیو له غړو سره په کتنه کې غم شریکي وکړه. د دې غونډې ویناوالو په دشتارچي ولسوالۍ کې پر هاشمیه او مریا دارالعلوم د هغه وای برید په اړه چې د راپورونو له مخې ملکي وګړي پکښې وژل شوي، ماشومان او زده کوونکي پکښې وژل شوي او ټپیان شوي دي معلومات ورکړل. هغوی زیاته کړه چې په راتلونکي کې د دغه وړ پیښو د مخنیوي د قربانیانو د کورنیو د تسلیت او د عدالت د تامین لپاره دي له عاملینو سره قانوني چلند وسي. د جرمني صدر اعظم وایي د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي توافق لغوه کېدل به یو تېروتنه وي. انګلا مرکل نن ویلي چې له دغه تړونه د امریکا وتل په دې وروستیو کې یو د اندېښنې وړ خبر وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نورو هیوادونو له ټینګار سره سره تېره اونۍ د ایران له اټومي تړونه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. دغه تړون په 2015 کال کې د ایران، امریکا، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمنی ترمنز لاسلیک سوی و چې لمخې باید د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی وای. میرمن مرکل د جرمنی پارلمان ته ویلي که څه هم دغه تړون اوس بې عیبه نه دی، خو وایي په اوسني وضعیت کې لغوه کول سم کار نه دی. مرکل زیاتوي سره له دې چې واشنګټن او اروپایي متحدین د ایران د اټومي تړون په اړه له یو بل سره اختلاف لري، خو وایي د اتلانتیک سمندر د دواړو غاړو وچو ترمنځ اړیکې تل مهمې وي او اوس هم دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت په جوړښت کې د بدلون یو فرمان لاسلیک کړ. دغه فرمان د ولسمشر او دغه هیواد د صدر اعظم دیمیتری میدویدف ترمنځ تر پرونۍ لیدنې وروسته لاسلیک سو. په هغه سند کې چې د کرملین پر ویبپاڼه خپور شوی راغلی دی چې د پوهنې او علومو وزارت به پر دوو برخو ویشل کیږي، یو به د عمومي تعلیم وزارت او بل به د علومو او لوړو زده کړو وزارت وي چې د پوهنتونونو او علمي تحقیقاتي مرکزونو چارې به پر مخ وړي. دغه اقدام د ځوانانو د چارو د لا جدي کنټرول د یوې هڅې په توګه سوی دی. د خبرونو پای
له فریما ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د فراه امنی قمندان وایي د ولایت په وروستیو نامنو کې تر ډیره ایران لاس لري.
ایران د فراه طالبان مکمل تمویلوي، تجهیزوي، ایران مستقیما مداخله کوي زموږ د فراه ولایت په امنی کې.
له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه مخکې هم ورته دعوی شوی، خو آیا پر فراه ښار د وسلوالو طالبانو په وروستي ډله ییز برید کې به ایران مرسته کړې وي؟ په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی.
ایران بارونه در وجود عمل اختار وقت که منسان دولت که پر روح اقوال داو چه تبو که ایران یو ده هموی اقدامات ده هم در اقدام و چه عملن داو سبسر است که بلا باون بند.
ده فراخر لورستی وزیت مو هم خبره و
پرون چه وی اونو که دو اونن وزیت دیر سمده بس لار تلبان خور برمخ لار.
بلې خو د هلمند سولې د پیل شوي ولسی حرکت غړي بیا د کابل په نیت کندهار ته رسیدلی دي. دوی وایي چې خپل دغه اعتراض ته به تر هغو دوام وکړي چې د جګړې ښکېلې خواوې سولې ته حاضر شوي نه وي. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په منځني ختیځ کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو د وژل کېدو په وړاندې نړیوال عکس العملونه دوام لري. د فراه امنی قمندان فضل احمد شیرزاد وی ایران په فراه کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. ښاغلی شیرزاد دغه تور نن وروسته هغې پر ایران پورې کړ چې وسلوالو طالبانو پرون د فراه ښار ډېرې سیمې ونیولې او د امنیتي چارواکو په وینا نن له دې ښاره بېرته په شا وتمول شول. له دې مخکې هم له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه ډېرې ادعاوې شوي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه د پام وړ اقدام نه دی کړی. نور تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په فراه ولایت د طالبانو له تازه وسلوالو حملو وروسته د فراه امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد وایي د فراه په نامنۍ کې د ایران ډېرې ګټې نغښتې دي. ښاغلی شیرزاد د چهارشنبې په ورځ فراه کې د خبریالانو یوې غونډې ته وویل چې ایران په بشپړ ډول په فراه کې طالبان تمویل او تجهیزوي.
ایران د فراه طالبان مکمل تمویلوي، تجهیزوي، ایران مستقیما مداخله کوي زموږ د فراه ولایت په امنۍ کې. په خاص ډول د فراه لپاره ایران ډېر ارزښت لري، ایران فراه ډېر ارزښت ورته لري او د فراه په امنۍ کې د دوی ډېرې ګټې پرتې.
ښاغلی شیرزاد په فراه د طالبانو د وروستیو حملو پر مهال د ایراني وسلو کارول چې په خبره یو شمېر وسلې هم نیولې دي د خپلې دې ادعا ثبوت ګڼي. که څه هم د فراه امنیه قمندان هغه وسلې چې په خبره ایراني دي او له طالبانو یې نیولې خبریالانو ته ونه ښودې، خو وایي په دې کې هېڅ شک نشته چې ایران د فراه په نامنۍ کې لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې خپلې حملې زیاتې کړې او یوه ورځ وړاندې آن د فراه د مرکز ځینې سیمې هم ونیولې. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې اوس په فراه کې حالت کابو شوی او د طالبانو حملې په شا تمبول شوي دي. په فراه کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې څو موده وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم ویلي وو چې ایران د سپای پاسداران له لارې په افغانستان کې له طالبانو سره مرستې کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی هم له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې ایران او روسیه له طالبانو سره په دې پلمه همکاري کوي چې ګواکې طالبان د داعش یا اسلامي دولت نومي ډلې پر وړاندې په افغانستان کې جګړه کوي. که څه هم ایران د فراد امنی قومندان د تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمي د تهران له لوري د طالبانو د ملاتړ ادعا بیا ساسه بللې وه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په چورلټ له دې انکار وکړ چې ګواکې ایران او یا کوم بل هیواد له دوی سره همکاري کوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي دا چې طالبان په لوی شمېر په یو ولایت قوي حمله کوي، له شک پرته چې د نورو او په ځانګړي توګه د ګاونډیو هیوادونو له همکارۍ پرته دا کار ممکن نه دی. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست:
که دغو طالبانو ته د اسلحه ورکول، د دې تمویلول، د دې تجهیزول او دومره یو غټ پلان جوړول چې بس ته یو ولایت غواړي چې سکوت ورکړي ولایت ته، دا عادي خبره نه ده. بالکل داخله سره تر شا ولاړ دي.
خو د سیاسي چارو افغان کارپو سید انتظار خادم بیا وایي ایران د ټولو نړیوالو اصولو خلاف غواړي د زور له لارې خپلې ګټې په افغانستان کې خوندي کړي. د ښاغلي خادم په خبره د کابل او تهران ترمنځ ځینې ستونزې پخوانۍ مخینه لري، خو په کار ده چې د اختلاف وړ مسایل د زور نه بلکې د خبرو له لارې حل شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د فرا ولایت په نام نیو کې د ایران د لاس لرلو په اړه د فرا د امنی قومندان د وروستۍ ادعا په اړه مو د دفاع وزارت له سرپرست ویان جنرال محمد راد منش څخه وپوښتل، خو نوموړی وایي چې تر اوسه په دې اړه کره شواهد نه لري.
ما شواهد عینی که ما یافته باشیم بسیار زود است و تا فعلا به دست نداریم.
بلې خوا افغان چارواکي وایي د فرا ښار بیرته تر کنټرول لاندې راوستی او اوس امنیتي ځواکونه له ښاره په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات مخ ته وړي، خو طالبان وایي پر دې ښار په حمله کې خپل هدفونه ترلاسه کړي او وسلوال په خوندي ډول بیرته ترې وتلي دي. مخکې له دې چې د فرا ښار د وروستي وضعیت په اړه نور حال درکړو، بیا هم په موضوع کې تمکیږو. وسلوال طالبان څنګه وتوانېدل چې د فرا پر ښار ډلیز برید وکړي؟ آیا په رښتیا د وسلوالو طالبانو ملاتړ له بهره کیږي؟ دا هغه موضوع ده چې بیا هم زموږ خبریال حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره په یوه مرکه کې چویلي او لومړی د هغه نظر پوښتنه ده.
ګوري مخکې وارونو وارونو پخوا هم ویلي دي، اوس بیا بېرته هغه خبره تکراروم چې د افغانستان په نظام کښې نن یې سره پردیو مال خصوصا د افغانستان په سرحداتو کښې او په مرکزي دولت کښې چې وجود لري، هغوی ډېر زیات فعال دي او د هغه دې ته زمینه برابروي تر څو د افغانستان د دولت هغه کمزورتیاوې چې موجود هغه برملا کړي. نه څه دا معلومات موجود و د دغې مسلې په اړوند باندې، بلکې څو ورځې وړاندې هم د تاسو میډیا ټول شاهدان یاستئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عملاً اخطار ورکړي د افغانستان دولت د افغانستان د دولت هغو اقداماتو په بدل کښې چې د افغانستان اوبه غواړي مهار کړي. په هغه وخت کښې سوال دا و چې څه به وکړي ایران، یو د هغو اقداماتو نه همدغه اقدام و چې عملاً دا ترسره شو د فلا په اړوند باندې.
اوس داسې هم ویل کېږي چې دغه وسلوال د هلمند او د فرا ته څېرمه نورو ولایتونو نه ورغلي وو او په لوی تعداد باندې دغه حمله ترسره شوه. پوښتنه دا رامنځته کېږي چې ولې حکومت دغه مسیرونه چې مخکې نه هم دوی خبرو په دې مسلې باندې اصلي ضعف تاسو په څه ګورئ؟
ضعف په مدیریت کښې ده. هغه افراد او اشخاص چې نوي د قطاعاتو د رهبرۍ دپاره استخدامېږي په هغو کښې یو ضعف موجود ده، یوه کمزورتیا په کښې موجوده ده. بلې خوا په نظام کښې فساد ده. فساد د دې باعث کېږي چې ډېر زیاته دغو مسایلو ته توجه ونه شي، او له بلې خوا داسې افراد او اشخاص چې هغه پخوا په تنظیمونو کښې جنګېدلي دي او هغه د دې تجربې لري چې ولایتونه خرج کړي او بېرته یې واخلي. کندوز یو له ټولو نه بارزه نمونه ده چې کندوز عملاً معامله سه، خرج سه او بېرته بیا د دولت د پیسو په مقابل کښې د امتیاز په مقابل کښې بېرته تسخیر سه. همدغه تجربه تکرارېږي د افغانستان په اکثریت ولایتونو کښې. زه یقین لرم چې فرا کښې د طالب رسېدل همدغې نقطې ته، له یوې خوا دا چې د ایران فشارونه دي، د روسیې فشارونه دي، او له بلې خوا هغه زوب چې په مدیریت کښې موجود ده دوی دا سیمې خرڅوي او د هغه په مقابل کښې هم خپله امتیازات اخلي، هم دښمن دې ته اماده کوي چې هغه د امتیاز درلودونکی واوسي.
دغه دوه مسلو ته په کتو باندې څه فکر کوئ چې په افغانستان کښې چې جنګي فصل هم شروع شوی، راتلونکي هغه نور ولایات یا په ټوله کښې امنیتي وضعیت په رابطه ستاسو نظر؟
ګورئ، که چېرته د افغانستان کښې د نظامي سکتور مدیریت ته توجه ونه شي او وضع په همدغه منول ادامه پیدا کړي، چېرته چې موږ د عسکر په سر قمار ووهو، د یو سردار په سر باندې قمار ووهو، او د هغه لپاره وړ شخص څوک چې په جنګ باندې پوهېږي، څوک چې جنګ په تعریف باندې پوهېږي، څوک چې جنګ په رهبري باندې پوهېږي، هغه استخدام نکو یقینا مغضبه دی بحران خواته ولاره.
د سیاسي چارو کارپو کابل خان تدبیرو چې پر فراد وسلوالو طالبانو د وروستي ډلهیز بریت په اړه خپل نظریات را سره شریکول. د فرا ولی په جګړو کې له درې سوه د زیاتو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي او افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو شمیر هم شپږویشت تنه ښیي. افغان ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک په ملتیا تېره شپه پر وسلوالو طالبانو بریدونه وکړل چې هغوی له ښاره وتلو ته اړ کړل. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان پیژني په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې مجاهدین له فرا ښاره له کوم خنډ پرته بیرته مسؤون ځایونو ته ستانه شوي دي. د هغه په وینا په دغه برید کې خپل هدفونه چې د ویرې خپرېدل د وسلو او مهماتو لاسته راوړل لوتر لاسه کړی دی. د فراه ښار نن بیرته یو نسبتا عادي بڼه غوره کړې ده. د فراه امنیتي چارواکي نن له وروستي برید وروسته په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شول او خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال دې خبري کنفرانس ته ورغلی و او دغه راز د ښار په کوڅو کې هم له یو شمېر ښاریانو سره خبرې کړې دي. د احمد شاه فطرت رپورټ ته غوږ شو.
دا دقیقا هغه ځای دی چې تېر ورځ د وسلوالو طالبان دلته وضو درلود. د امنیت قمانداني او ګلان سلولار
په دې ځای کې د فراه ولایت ډېر اوسېدونکو ترسره کېږي چې خپل کاروبار بیا پیل کړی دی. د یو تن اوسېدونکو سره مې خبرې وکړې. هغه د فراه د شادنه څخه راضي دی.
وضعیت خو اوس دا له ډېر ښه وضعیت دی. بس هغه پرون چې وایو نو کوي دغه نن وضعیت ډېر سم دی. بس لاړه طالبان خپل پر مخ لاړه. بس حکومت اوس خپل منځکه کې شکون لري. دلې نو بس کوم مشکل نشته. اوس دا
د دغه ځای څخه په 200 متره کې د فراه ولایت امنیت قمانداني موقعیت لري. د امنیت قمانداني مخامخ د کرهنې لیسه ده چې تېر ورځ پکښې د دولت وسلوالو مخالفانو ځای نیولی و. دلته د مرمیو او ګولیو ځایونه لیدل کېږي او همداشان ځینې کتابونه او اسناد هم ترسره کېږي چې سوځول شوي دي. دلته مې د کرهنې لیسې د یو تن محصل سره خبرې وکړې. هغه په داسې حال کې چې اوښکې تر سترګو څڅېدې خپل د لیسې اوسنی وضعیت اندېښمن کړی و.
مسائل از بخش لیلی ما سوختانده شده، آمریت ما سوختانده شده و مدیریت ما کلا خراب شده و صنف ما هم یکی تخریب شده.
د دولت د وسلوالو مخالفانو برید د فراه د ښار د کرنې لیسې تر څنګ په نورو سیمو کې هم مالي زیانونه اړولی دي. د فراه ولایت ځینې اوسېدونکي وایي د تېر ورځې جګړې دوی ته زیانونه اړولي او باید دولت په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
دکاندارو ان مسجد سکندری خورده او نونوایی نرمی خورده او جراکت خورده بگو دکان دیگه ما خراب شده ده مبلنا ما کد شده خیلی ما خطرات من شده.
په همدې حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي بیا په یوه خبري ناسته کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درندې مجذوبې د اړولو خبره کوي. فضل احمد شیرزاد د فراه ولایت امنیت قمندان د رسنیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه جګړې کې د 200 تنو په شاوخوا کې دولت وسلوالو مخالفان وژل شوي او د فراه د ښار ډېرې سیمې تصفیه شوې دي. د امنیت قمندان په خبره په دغه جګړې کې 40 تنه امنیتي ځواکونه هم وژل شوي دي.
تر دې دمه پورې وسلوالو طالبان ته تقریبا تر 200 ډېر نفر وسلوال وژل شوي دي. د دوی تر دېرش ډېر وسایل تخریب شوي دي. په دې عملیاتو کې زموږ سره د افغان امنیتي ځواکونو هوایي چورلوکو او همدارنګه د حمایتي قاطع هوایي ځواکونو برخه درلوده.
د فراه ولایت امنیت قمندان تېر ورځ په جګړې کې د ځینو بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې خبر هم کوي. د امنیت قمندان په خبره دغو هیوادونو د دولت وسلوالو مخالفان تجهیز کړي و تر څو د فراه پر ښار برید وکړي. له بلې خوا قاري یوسف احمدي چې ځان د دولت د وسلوالو مخالفان ویان بولي د رسنیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه جګړو کې تر 60 تنو زیات دولتي سرتیري وژلي خو امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. د ونې وایي تېر د دولت وسلوالو مخالفانو د فراه پر ښار له څو استقامتونو څخه بریدونه وکړه. که څه هم دوی شرط نه وتل خو ونه توانېدل چې ځینې مهم دولتي ځایونه ونیسي. اوس چې د فراه د ښار امنیتي وضعیت څه ناڅه سم شوی وویل چې د اوږدمهاله لپاره د فراه ولایت امنیتي چارواکي د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره څه پروګرامونه لري.
دا یوازې فراه نه دی چې وسلوال طالبان پرې ډلهیز برید کوي، بلکې تېره شپه د غزني او جوزجان ولایتونو په ګډون پر یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د حملو راپورونه ورکول شوي دي. د راپورونو له مخې د غزني جغتو ولسوالۍ هم تېره شپه د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو نیولې وه. دغه راز د دې ولایت چارواکو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل چې پر یو شمېر نورو د دې ولایت پر ولسوالیو هم طالبانو حمله کړې وه. له بلې خوا د راپورونو له مخې د جوزجان په قرقین ولسوالۍ هم اوس شدیده جګړه روانه ده. امنیتي مسؤلینو ازادي راډیو وسوالو ته وویل چې شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو د قرقین ولسوالۍ پر دینار کلی چې د دې ولسوالۍ د مرکز په 15 کیلومتره کې پروت دی حمله کړې ده. وسلوالو طالبانو د خندق د پسر په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیلې دو سره خپلو حملو ته زور ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
محمد موسی چې پر فراخ خار د وسلوالو طالبانو له سیشن بي د ورځې له حملې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د فراه د جګړې د اتل په نوم مشهور څوک دی. دا سرتیری هغه وخت د جګړې اتلو پیژندل شو چې طالبانو ویان پر فراه د حملې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې د هغې یوه ویډیو خپره کړه. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال استفان ځدران په راپور کې واورو.
په فراه د وسلوالو طالبانو د سیشن بي ورځې له حملې وروسته په ټولنیزو رسنیو په تیره هم په فیسبوک کې د یو سرتیری عکس د فیسبوک د استعمالونکو په پاڼو ګرځي او د فراه د جګړې د اتل په نوم یادېږي. دا سرتیری هغه وخت د فراه د جګړې د اتل په نوم مشهور شو چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د ویډیو خپره کړه. ورسره لیکلي دي چې د فراه د ښار له مارکیټونو څخه دولتي مجرمین په داسې حالت کې ونیول شول. په دغه ویډیو کې دا سرتیری د څو وسلوالو طالبان لوخانی ول شوی چې لې وی خو د هغه د وجل کې دوغه کیږي او لبل لوري بیا بل طالب وای چې مې وژني. خدای په خلو هیڅ نه وای. خدا سر تیرې څوک دی او ترنګ وژل شو؟ د محمد موسی نومیږي او 15 ورځې باندې یو میاش مخکې د فارا پانارداره ولسوالۍ کې نیول شوی وو. دا نارداري ولسوال سمیو لازم یا زادي راډیو ته ویل محمد موسی د حمل د میاشتې په 28 نیټه هغه وخت د طالبانو لخواونی ول شو چې دغه ډلې په یاد ولسوالۍ حمله کړې و. دی وایي په دغه حمله کې د نارداري پخوانی قومندان هم د څو نورو سرتیرو سره وژل شو.
محمد موسی دیگه دائم خود کماندانی بوده خود
کماندانی. محمد موسی د انردری ولسوالۍ د پخوانی قومندان ساتونکو وو. کله چې طالبانو پر ولسوالۍ حمله وکړه محمد موسی ونیو ورسته د یو باغته یو وړه وای واشه.
فرا
د افغانستان له نام نه ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د ولسوالۍ ترڅنګ وسلوالو طالبانو د سیشنبې پښپا د یاد ولایت مرکز تر حمله لاندې ونیو. د ټولنیزو رسنیو کارکونکو د دغه حمله ورسته د محمد موسی انزورونه خبره کړل او د فراه د جګړې د اتل په نوم یاد کړی. د فراه د امنیت قمندان مرستیال ویان محمد قاسم قاسمی وایي محمد موسی تر روسي مرمۍ پورې چې په ټوپک کې پاتې و د طالبانو پر وړاندې مبارزه وکړه.
دا
یو اتل سرتیری و او میړانه یې وکړه. څلور طالبان یې ووژل. له هغې وروسته مهمات خلاصي یو د طالبانو لخوا ونیول شو. د محمد موسی د ژوند په اړه د لا زیاتو معلوماتو لپاره مو هڅه وکړه چې د هغه له مشر زوی داود سره خبرې وکړو خو هغه خبرو کولو ته حاضر نه شو. خو د محمد موسی و نږدې خپلوان شاه مقصود ازادي راډیو ته وویل چې موسی په اصل کې د ناردری ولسوالۍ اوسیدونکی و او له اتو کالونو رئیس یې د ملي پولیسو په لیکو کې دنده اجرا کوله. د نوموړي په خبره له محمد موسی څخه درې زامن او درې لونې پاتې شوي. په کابل کې یو شمېر ځوانانو د محمد موسی چې اوس د فراه د جنگ د اتل په نوم یادېږي د کورنۍ لپاره د مالی مرستې په هدف کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین د رومان عباسی او طارق قاسم لخوا په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی چې د یو بانکي حساب په اعلانولو سره له خلکو غواړي څو د خپلې وسې سره د محمد موسی له کورنۍ سره مرسته وکړي. محمد موسی لومړی او یا یوازینی سرتیری هم نه دی چې له مقاومت وروسته نیول کیږي او بیا وژل کیږي. د محمد موسی په څیر یو زیات شمېر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هره ورځ د جګړو په ډګر کې وژل کیږي او یا ټپونه ویني.
د افغان سرتیری محمد موسی په اړه مو واورېدل. د جګړې هغه اتل چې د طالبانو ویان پر فراه ښار د حملې په لومړۍ ورځ د هغې یوه ویډیو خپره کړې وه. د پر فراه د وروستي برید په تړاو د ولسي جرګې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو نن شکایت وکړ چې دغسې حالاتو ته په پام سره باید د افغانستان ولسي جرګې نن عمومي غونډه جوړه کړې وای. نن عمومي غونډه نه وه. د یو شمېر د ولسي جرګې غړي راټول شوي وو او د جرګې پر رئیس هیئت انتقاد وکړ چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره باید د جرګه راوبل او عمومی وضعیت و تیری او مسئولین امنیتی مسئولین هم را وغوختل شی. لبلی خواه په افغانستان کې د سولې او حرکت هم پیل شوی دی. هلمند د سولې د پیل شوي ولسي حرکت غړي د کابل په نیت کندهار ته رسېدلي. د دغه خوځښت غړي وایي په پښو تر مرکزه کابل پورې ځي او د ولس لپاره سوله او د جګړې درېدل غواړي. د هلمند د سولې د خیمې ګډونوالو د جګړې له ښکېلو غاړو څخه د ناهیلۍ وروسته دغه پرېکړه وکړه. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
شاوخوا دوې میاشتې مخکې په هلمند کې یوې ځان وژونکې حملې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړول چې په سهار یې د دغه ولایت یو شمېر مدني فعالانو په یاده سیمه کې د سولې په نوم خیمه ودرول. د دې خیمې ګډونوالو له حکومت او طالبانو د جګړې د درېدو او د سولې کولو غوښتنه وکړه، خو له ښکېلو غاړو څخه یې د مثبت جواب نه ترلاسه کولو له امله خپل خیمه بیرته ټوله او له هلمند څخه یې پلی کابل ته حرکت پیل کړ چې اوس د دغه خوځښ غړي کندهار ته رارسېدلي. عبدالسلام بیان او بچا خان مولاداد د نور پاستاز توپ د کندهار په جری ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې تر مرکز کابل پورې به د سولې ژغ پورته کوي او په جګړه کې لشکي لوغاړو غواړي چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي.
څنګه چې تاسو خبر یاست د ولسي کاروان ټول ولس په خوشاله روان شوی دی. لومړی شپه مو په لشکرګاه ښار ته نږدې کړې ده، دوهمه شپه مو په درای کړې ده او د درې څلورمه شپه نن بیا په حوزې مدد
وکړل. خپل هلمند ته کابل زو خپل پریکړلیک شکیلو غاړه ته شمور کړی دی. د ولس رایه باندې اخلو او ولس ته ورکو. تر کابل مولا دب دا دی کچیر تر هغه وخت ونه منل سي بیا به د افغانستان ټول حلقوي سړک باندې زو تر هغو چې دا پریکړه نه منل سوې موږ به حرکت جاري ساتو.
دوی له خلکو هم غوښتنه وکړه چې د سولې له دغه حرکت سره یوځای سي. په عین وخت کې د اختر محمد په نوم د جړې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی چې په جګړه کې د یو ماشوم زوی ټپي سی بي له حکومت او وسلوالو غواړي چې د جګړې د جر درې دوه تصمیم ونیسي. وسلوالو طالبانو د هلمند پر لټوالو د غشتنو په لومړي خبرګون کې ویلي و چې دوی باید د سولې د خبرو لپاره نړیوال ځواکونه تبرسي، خو په عین وخت کې حکومت د یادو پر لټونو ملاتړ کړی وو.
په افغانستان کې د جګړو ستر قربانیان ملکی وګړي په ملکی وګړو کې هم په تیره بیا ماشومان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د یونیسف د خبر شوي راپور په غبرګون کې ویلي چې افغان ماشومان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو نه بلکې د وسلوالو مخالفینو د تروریستي اعمالو قرباني کېږي. د دې وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د غیر نظامیانو په تیره هم د ماشومانو ژوند ته پاملرنه او ژغورنه د افغان ځواکونو یو مهم لومړیتوب دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف تیر ورځ په خپل راپور کې د افغان ماشومانو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه او په جګړو کې په ښکېلو خواوو د دوی ژوند خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په منځني ختیځ کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو وژل کېدو په وړاندې نړیوال عکس العملونه دوام لري. یو شمېر هیوادونو د فلسطیني اعتراض کوونکو په وړاندې د اسرائیلي پوځیانو پر چلند انتقاد کړی. دوی په بیت المقدس کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت په پرانستل کېدو هم اعتراض کړی دی. نور حاله د سالم محمد صالح پر پورت کې.
په غزه تړنګ کې د اسرایلی ځواکونو لخوا د نږدې شپېتو فلسطینیانو تر وژل کېدو وروسته د عکس العملونو لړۍ روانه ده. د نړۍ ګڼو هیوادونو د دې ترڅنګ په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پر پرانستل کېدو هم اعتراض کړی دی. په دې لړ کې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د سې شنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل:
The loss of life we have seen is
د غزه او اسرائیل په سرحد کې مو د انسانانو وژنه ولیدله چې یو غمیزه او ډیره د اندېښنې وړ پیښه وه. دغه ډول تاو تریخوالی سولې ته زیان رسوي او له ټولو خوا غوښتنه کوو چې له زغم څخه کار واخلي.
د فلسطین له وګړو سره د پیوستون شعور لپاره اعتراضونه له منځني ختیځ او اسلامي هیوادونو څخه د نړۍ تر سطحې پراخ سوي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د چهارشنبې په ورځ په منځني ختیځ کې وروستۍ پیښې او د اسرائیلي ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو وژنه وغندله.
د منځري ختیځ په سپېڅلې خاوره کې د کړکېچ پر زیاتېدو سخت اندېښمن یم. دا تاوتریخوالی د سولې، ډیالوګ او مذاکرو په وړاندې خنډ ایجادوي.
په یونان، سویډن، د لاتینې امریکا په ځینو هیوادونو، ترکیې، اردن، لبنان او هندستان کې په غزه کې د فلسطینیانو د وژل کېدو او په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پر پرانیستل کېدو اعتراضونه دوام لري. د دوشنبه په ورځ پر فلسطینی اعتراض کوونکو د اسرائیل د پوځ په ډزو 850 فلسطینیان ووژل شول او شاوخوا 1200 تنه نور ټپیان شول. دوی پر دې اعتراض درلود چې د امریکا سفارت ولې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبه ناوخته په دې باب غونډه وکړه چې د اسرائیل او فلسطین استازو پکې یو بل ته تون الفاظ وکارول.
دا خبری مجله هم دومره و. خو بل از ما همکار فرشته نگاه مختوری ز نوریاس نوری لطف اجازه غواړم. فرشته جان خیر.